سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د مالی وزیر له دندې لري کړی سو. په زابل کې وطن وسلول طالبان وژل سوي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې له یو خبرداري سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د افغانستان حکومت د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د شغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نژمنتیا شول سوی ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا شول سوی چې شغلي ارغندیوال د جمهور ریاست له حکمونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفي په اړه لا څرګندونې نه دي کړې، د لندې قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې وزیر په توګه تایید شوی و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریتو خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مرکه مذاکراتي هیئت غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کاریګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنې کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه ځینو وسلول طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي و چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخه طالبان وختل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی دی، 15 زخمي لري.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړې ده. دا ظاهرا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهي د ویپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي چې غچ هر چی به ممکن دی. دا عکس دا ول ور لپاره د ټویټر په یو فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهي د وی پاڼې لینک هم ورسره مل شوی وو. خو ټویټر پرون دغه مطلب وتړ او ویل چې دا حساب هم جعلی وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ کار کې چورو سره هغه زیات شو چې ډونالد ټرمپ درې کاله مخکې له ټمی تړون څخه د وټلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو مظاهرچیانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لری ختیځ کې پایل سو چې په خبروفسکا او ولادی ویستوک د غرض نورو شنونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډی په نوم یوې څارون کې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ډېر ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اداره به د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنه وکړي. د بلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
مګر ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کي. نه منفي جواب راکړی دی، نه مثبت جواب راکړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وایي ګیزاب ولسوالي له طالبانو څخه تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي وکنه. حقیقت څه دی او تاندې څانګې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه دي چې د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. په مکړه د خپرونې لومړی راپورته د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو په چاره کې مرسته کوي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول سي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د با مفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوې اعلامیه کې راغلي جک سولوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیې او هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لږکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییزو مسایلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوه د شوی هوکړي در زونی ملاتړی دی.
خغلی اندړ زیاتوی دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدار سولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوه لسیزو په لاستراولونو د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9مه هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به یې تر راتلونکې مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کېږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپټمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول چې له شاوخوا څلور میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي ایجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له شلو ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته دوه نیمې اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول، خو ډیری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکشي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې لا هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې مګر هغه ته انتظار اوسي هغه به راسره شریک کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هغه ورځ باندې درېدلی دی تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړه چې له دې وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړې و، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې. خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړای. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یوه میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبر پاڼه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو پر راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوي، مدیریتي ضعف، د حکومت ولی ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د اووه اویایمې مادې په پام کې ننیول او د جمهوري ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیرونی هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوری ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکې کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېیمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده استول شوې. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي که نه، له هغې وروسته به
د یادونې ده چې له دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د مالیه د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان والي وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان والی چې تازه د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترین کوټ ته راستون سوی، رسنیو ته یې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل سوي دي او تر 15 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د گیزاب د یاد جګړې پر مهال اتلس ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالۍ ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنگ کی د وسلوال مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وجل سوی دی، 40 الی 50 نفر پر د دوی زخمیان دی. زموږ 2 نفر سرتیری په شهادت رسیدلی په دې جنگو کې، ولی متاسفانه زموږ ملکی خلکو ته زیان اوښتی دی. په دې جنگ کې 13 کسان یا زخمیان سوی دی یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په گیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې لامل زرګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. نوموړي ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډیر ژر د دغه بې ځای سو سره مرستې وکړي.
اوس په لار کې د 409 کورنۍ د لپاره غیر غذایي مواد چې د یونیسار د پاس خدي دا به هم د گیزاب بې ځای سو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ د لپاره بل سروې روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد ته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایي د سوی تغذیې مواد او همدا ډول صحي کیټونه تا به هم د غذاب ولسونو ته ورسوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان پر گیزاب ولسوالۍ شاوخوا 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځله د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او د غراز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومترۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمي فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او پر ټولنیزو او علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا ناستې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
دا د موږ علمي بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمي مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فدا الله احمد په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتابه غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اطرافي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی، دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زناست د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل. یمګه په کومه زونه پرمیتی دی هغه کار خلاصوي او منځکم ته ډیر دی منځکم نقشې ما چولې دا منځکې به درکو په اشاره کې په یو بل بانم غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول چې موږ ته دی دا ګورو نمبر راکی مقتدی دا خپل جن توزیع کی چې خپل جن په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدی دا منځ کو نمبر غامو کوریا کو سلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. زیاده کندهار او هرات، کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوې ده. دا غټ موټر، باردار موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې. نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور کړي کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوی غټ موټر والا ټوله
دولت پیغام داده. اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته محلي سندرغاړي جیلاني وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډېره زیاته شریکه شوې او ډېره خلکو خوښه کړې ده. نوموړي دا سندره وروسته له هغه وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
میشتي سندرغاړي جیلاني وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زندازي د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلاني وصال په ورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړو مقامات ورسی او د لوړو مقامات ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاطعین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په زړه پورې راپور خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی حکومت وایي پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي د تروریستانو په فهرست کې شامله کړې وه، خو نوی حکومت وایي چې په دې اړه به له سره غور وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړ چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګري ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې 80 بشري مرستو ته اړتیا لري. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنګټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي، او دا پریکړه د جنوري په 19 یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کېږي. کتون که د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي، سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو د شپې د مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د سلیم محمد سلی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست د مالیه د وزیر عبدالهادی ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو لمخې محمد خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د جمهوری ریاست په خبره ولسمشر غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام په خپلو کې پر دې موضوع ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یو چارواکي په خبره وطن وسلوال طالبان په یو حمله کې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویب سایت کې د خبرداري له یو پیغام سره د داسې سړی عکس پور شوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته یې څیره ورته ده. د ظاهران د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو کسانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا نوی حکومت پر دې خبر کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه.
د خبرونو لنډیز مو واورید او سم په مکړی سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د چوکوهنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل څلورو زونونو څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی. د نوموړي په وینا د نن ورځې په لوبه کې د اختری د نخبګانې چاردهیي ټیم د کابل شاهین لوبډلې سره میدان ته ووته چې نخبګانو ټیم په ټوله کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ هم دوه لوبډلې سره مخ شي. د سکوهنې دغه سیالۍ به شل ورځې دوام وکړي. د سیالیو هدف د غوره سیرو پیژندل پوګوته شوي. په هرات کې د فول رزم سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ګذري ولسوالۍ له څلورو کلبونو څخه اتیا تنو ځوانانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وایي دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او ټاکل شوی چې سبا یکشنبې د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیل شي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې افغانستان ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې د شپاړسو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړۍ توپوهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په زیدو سره ایرلند لوبډلې ته د 288 منډو هدف وټاکه. په یاد لوبه کې د سلیزی په وهلو رحمن الله ګربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه شپاړسم لوبغاړی شو چې په خپل لومړی یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سلیزه وهله. په مقابل کې ایرلند لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 202 منډې جوړې کړې چې په کې ټکر تر ټولو ډېرې یعنی شپږ اتیا منډې وکړې.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه خبريږي. خو هغه مخکې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي د سایل او تفری لپاره معیاري ځای نه لري. دوی سیمه ایز اداره او په ځانګړي ډول ښاروالي ګرموي چې د مناسب ځای په جوړولو کې نه خپل اقدام کړی او نه خصوصي سکتور ته زمینه برابره کړې.
څلور دیرش کلن سید زیارمل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کار کړی. دی وایي درې کلونه کېږي چې په پکتیا کې له یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوي، خو د نورو ولایتونو په پرتله یې دلته ځینې وخت له دې امله زړه تنګیږي چې په مرکز ګردیز او ورڅرمه ولسوالیو کې د څو شیبو د ساتیرۍ لپاره مناسب د تفریح ځای نشته. د ازادي راډیو ته وویل
ما
مثلا ننګرهار یا میدان شار یا کابل یا روزګان که څه هم هلته جنګونه هلته مسته و خو بیا هلته نسبت پکتیا ته د غومره کله کله به مثلا د جنګ وضعیت لږ ښه کېدم د تفریح لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره وه. زما په نظر پکتیا د نورو ولایتونو په دې برخه کې دا کمبود لري.
د سید عالم په نوم یو افسر چې کلونه په نورو ولایتونو کې د جګړې په اوله کرښه کې جنګېدلی کابو دوه میاشتې کېږي چې نوې دنده یې په ګردیز کې پیل کړې خو وایي په غیر رسمي وخت کې د تفریح لپاره تر اوسه په ښار کې مناسب ځای نه دی موندلی. د دې ولایت اوسیدونکی احسان احسانبای هغه مهال ډېر خفه او زړه نیولی وي چې له نورو ولایتونو ورته میلمانه او دوستان راشي خو دی ورته د تفریح او چکر لپاره مناسب ځای نه لري.
اړتیا بیخي ډېره ده. ځینې کورنۍ وخت نا وخت او خاص کر د مازدیګر په وخت کې سیاحت چکر او تفریح ته اړتیا لري او دوی داسې یو مناسب ځای نه لري چې هغلته د تفریح لپاره لاړ شي چې هم امنیتي ډاډمن هم هغلته خوراکي توکي په ښه ډول پکې پیدا شي هم ساحه ارامه وي صفایي.
خو د پکتیا لرې پرتې ولسوالۍ بیا د مرکز او یو شمېر نورو سیمو په څېره نه دي. د اریوب ززی ولسوالۍ ښکلا بیا په دې وروستیو کې نه یوازې د دې ولایت اوسیدونکي جذب کړي بلکې د نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د دغې ولسوالۍ د ښکلاګانو لیدو ته ورځي خو تګ یې د زمري زړه غواړي. لاره یې ناامنه، سړک کنډو کاپره او په ځینو برخو کې خام دی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالرحمن منګل وایي په مرکز ګردیز کې د ښاروالۍ له لورې درې پارکونه رغول شوي او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې خلکو ته د اریوب ززی ولسوالۍ د ملي پارک په نومولو زیری هم ورکړي.
پکتیا ولایت د زیاریوب ولسوالۍ کې د منډایر په سیمه کې د ملي پارک په نومولو په خاطر طرحه یې نهایي شوې. له مرکز سره به شریکې شي انشاءالله چې د دې سیمې د ملي پارک په نومولو سره به په یاده سیمه کې د پکتیاوالو ته د کار کولو زمینه مسیده شي او همدارنګه د سالانیانو شمېر کې به هم زیاتوالی راشي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نهو ولسوالیو د لویې لارې د دایمي امن لپاره به ځای پر ځای نوې پوستې جوړې کړي چې په وینا یې په دې کار سره که له یوې خوا د نهو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي له بلې خوا د نورو ولسوالیو او ولایتونو خلکو ته د اریوب ززیو په څېر د ښکلو سیمو د لیدو زمینې هم برابرېږي. څو ډېر خلک وتوانېږي د دې سیمې له طبیعي ښکلا خوند واخلي او څو شېبې پکې په ارامۍ تېرې کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که څه هم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي. خونیوه کې هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت صدې خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. معین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
نمبرایز غوړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست تر کومه رسیدلې څومره مرستې شوې؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د څلور ولایتونو کې یو څو ښارونو کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2540 کورنۍ ته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغسې په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دوه بحثه و. یو خو دا چې زمونږ دغه د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په 130 ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د تعریف نه تبدیل کېږي. دې کې یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نور ټوله مسله د چک شوراګانو په واسطه تبدیل کېږي. مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کېږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع د هغوی په واسطه کېږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه 130 ولسوالۍ کې مونږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او د نورو سره په دغه مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه مساک شرمندي د کوشش لاندې نه دي هغې کې به شوراګانې جوړېږي هغه موبلایزیشن به کېږي هغه مرحلې به ټولې طبي کېږي هغې نه وروسته به هلته هم د توضیح مواد ویش کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه 4,500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي، له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده، لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د $230 million ده چې ول دا یو ځل توضیح کېږي. د دې پاسه دینه وروسته موږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته ده. هر کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کېږي د 3,000 افغانیو معادل دي. دا برنامه د دریو حاجو په واسطه تدریس کېږي، البته وزارت انکشاف جهاد په نولس ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالۍ مسؤلیت لري. د ارګانای مستقل مالی چې دی هغه په 14 ولایتونو ښارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هر کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
کېږي. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ستاسو په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوای تاسو ته بخبره در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب پله کلیوالو کړی دی، کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی.
موږ زه په دغه تلته نیوکه هم زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبره هم زه قطع کوم، غټه نیوکه همدغه ده چې کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښنه برخه خپل اخیستل کېږي.
بار بار ما دا خبره د رسنیو د لارې نه کړې ده، حتی څو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته هم په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنه نه پرېږدي. ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجراتو نه کړي بیا به موږ بلامه
د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خو دا ده چې زموږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي، هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دوهمه طریقه. درېیمه طریقه، موږ دوه ټیلیفون شمېرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ ووهلی شي. یو هغه د اتومات غږ ساتونکي شمېره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت فرصت کړي، او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمېره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت فرصت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي. پکې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه خبي، درېمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري کوو چې غریب او ډېر غریب، ولې په سرخان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنی په هر کلي کې نوی فیصد خلق دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د پښښ لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلق منګه د دې برنامه د دې سرخان ملي د چتر لاندې نه کوشش لاندې راولو د دې وخت وسیله
د رونټیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خوتو کو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانه باندې اخیستل کیږي.
د تدارکات لپاره موږ د دې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بي سي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطحه باندې پولیسوالي سطحه باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطحه باندې یا ملي سطحه باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې، د خریداري کمیټه هلته شته دی، هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي، د هغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي، او د هغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زمونږ دفتر او د هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسو ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمرا وقت نه جوړ شوی ده، بل هم داسې ده نمرا په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د مواد د سروې دپاره لاړو، دا نمرا موږ سره هر کلي شورا شریک کړی ده، نمرا موږ سره شته دی، یوازې نمرا نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشته ادرس یې دی، او د ټلیفون شمېره یې ده، چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي، او هغه ورسره د تایید چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي، او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چا ته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چا ته ویل کېږي چې یو دسترخوان را تاویږي او که یو دسترخوان جوړېږي. معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه دی، چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي، هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړې کوم یو دی؟
هغه د موبایل شمېره 0155 505 0155 505، او د اوتومات اکسپټونکو شمېره 3-10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې ګیم وي د بیروزګاری د لاسه ګیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او ګیم ته زیات وخت ورکړي نو حتماً درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناست ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله د ویډیو لوبو بدل سي.
دا تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم، د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم، سهار 10 بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې خوانځي ته ځم او تر مازدیګر هلته وم. لا خوانځي ورسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپل ورسره علاقه ده او بل ملګری مې هم را سره دی چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سی گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي، فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي نو دوی په خپله د دغه سی گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه که نه، چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځوانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې ورور درس وایي درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وایي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړي وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندۍ میاشتې په ویشتمه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د آنلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه رپورټ د جلساتو بورډ ته راځي، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي، اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې، آی پی له لارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چلته، ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز وشو، دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړه وکړي نظرونه وړاندې کړل چې هغه بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې ګیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا ګیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په ښه کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملاً کرکټ نه کوي، نو دی د ویډیو لوبو له لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبت او زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او له یو اړیکو ستړي شوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې څه مصروف شي هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکي. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کوي. دای مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې دی، طبي نورو ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغسې اړخونه لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي، عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناست، له دوو لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کېږي. نو هغه د هغوی درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دې لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې به دا وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نورو خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لري، لږ ایسته کېږي. انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل، هغه دوی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټر او په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وي، نو هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یا عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کېږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډېره پورې هغه انګیزې درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډېره ادب فزیکی لوبي اړیکې ناستې ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونه زده کول کله لسی د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.